دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره خاص استازي زلمی خلیلزاد ویل دي چې د طالبانو سره د سوري موافقه ته ډیر زیات نږدې سوي دي او د دې موافقې د لارې به په افغانستان کې په تشدد کې کمی او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لاره هوار کړل سي. زلمی خلیلزاد دغه بیان په داسې وخت کې راغل دي چې د طالبانو د افغانستان په شمال کې د کندوز پر ښار برید کړی و. زلمی خلیلزاد په خپل یو ټویټ کې ویل دي چې طالبانو سره د سولې موافقې نه هم پړاو بشپړ شوی او اوس د کابل حکومت سره مشوره وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین په خپل ټویټر پاڼې لیکلي دي چې د خبرو اوسنی پړاو پای ته رسېدلی خو ویول چې پرون د یک شنبې په ورځ به یې د دواړو لورو په تخنیکي موضوعاتو باندې بحث وروستی او بشپړ کړی دی. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره موافقې وروسته به له ټولو افغاني سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي وي. د افغانستان حکومت هم تایید کړی دی چې د مذاکرات کوونکي پلاوی چمتو سوی دی او منتظر دی چې ژر د بین افغاني مذاکرات خبرې پیل سي تر څو په افغانستان کې دایمي اوربند او د جګړې ختمولو ته لار هواره کړل سي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د یکشنبې په ورځ ویل چې په یمن کې د ائتلافي ځواکونو په یو هوایي برید کې د سلو څخه زیات کسان وژل سوي دي. ائتلافي ځواکونو ویل دي چې د برید هدف د اوسي یاغیانو یو ودانۍ وه چې پکښې د ډرون الوتکې او میزایل ساتل سوي وو. خو یاغیانو ویل دي چې دغه برید هغه ودانۍ تباه کړې ده چې د بندیخانې دپاره استعمالېده. د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې 250 بندیان په وژل سوو کسانو کې شامل دي او 80 نور لادرکه دي. دغه ادارې ویل دي چې تلفات کېدای سي نور هم زیاتې ځکه چې د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویل دي چې د دهار ښار ته یې په ډېرې چټکۍ د ډاکټرانو یوه ډله او د جسدونو د راغونډولو دپاره سامانونه رستولي دي. د امریکا د ټکساس په ایالت کې د ډزو په یو پیښه کې د مړو شمېر 8 تنو ته رسېدلی دي. د پولیسو ځایي مشر ویل دي که دغه وسلوال کس مخه نه ونیول سوي نو ډېر زیات تلفات به اړول سوي وو. د پولیسو چارواکي ویل دي چې د برید کوونکي د پوستې ادارې یو موټر غلا کړی و او د پولیسو چارواکو او د پولیسو په چارواکو پیاده کسانو او په نورو موټر باندې ډزې پیل کړې. پولیسو ویل دي چې د شنبې په ورځ د ډزو په یو په دغه پیښه کې 50 تنه وژل سوي وو خو نن د یک شنبې په ورځ 2 تنه نور هم مړه سول. په دغه سیمه کې رخصتۍ وه او له دې وجې ډېر زیات بیروبار هم و. خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
دغه ډزې د شنبې په ورځ له ماسپښین څخه وروسته د ټکساس په ایالت کې هغه وخت پیل شوې چې پولیسو یو سړی په دې ودراوه چې کیڼ اړخ ته یې خپل موټر تاواوه خو په سره اشاره ورتیر شو. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست مرستیال مایک پینس د شنبې په ورځ وویل ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د ټکساس په حادثه کې د ډله ییزې وژنې او سمندري طوفان دوریان په برخه کې معلومات ورکړل شوي دي. یو عیني شاهد چې موټر یې په هماغه ځای کې وو د ډزو د پیل کولو پیښه داسې توضیح کړله چې کله ډریور له سرې اشارې څخه د تیرېدلو له امله ودرول شو نو هغه ډزې پیل کړلې. دغه دوه ښارونه د ټکساس ایالت د تیلو د صنعت په مرکز کې پراته دي. پولیس په هغه پسې ول او د متقابلو ډزو په وخت کې وواژه. پولیس وایي مشکوک 30 کلن وو. د ادیسه پولیس وایي 21 تنه ملکیان په دې پیښه کې زخمیان شوي دي.
او د روسیې دفاع وزارت وایي چې امریکا په ادلب کې په وسلوالو جهادیانو هوایي بریدونه کړي دي. د روسیې دفاع وزارت امریکا تورنه کړي ده چې دغلته د وسلوالو ډلو او بشر الاسد ترمنځ سوی اوربند له خطر سره مخامخ وي. د روسیې پوځ وایي چې امریکا د ترکیې او روسیې له خبرو پرته پر ادلب هوایي بریدونه کړي دي. په ادلب کې د سوریې او د ترکیې سرتیري هم ډېر دي. د امریکا د متحده ایالاتو مرکزي قمندانۍ وایي چې د شنبې په ورځ د سوریې په ادلب کې په یو مرکز کې د القاعده ډلې پر رهبرۍ بریدونه کړي دي. د مالیا په پلازمینه کې یو درې پوړیزه ودانۍ د یک شنبې په ورځ نړېدل ده چې له وجې 12 تنه مړه سوي دي. حکومتي چارواکو او محلي رسنیو ویل دي چې 6 کسان ژغورل سوي دي. رسنیو دا هم ویل دي چې د ودانۍ لومړی پوړی ونړېده او له هغه وروسته ټوله ودانۍ ګړنګ سوه. په مالیا کې دا ډول پېښې ډېرې عادي دي ځکه چې اکثره ودانۍ بې له اجازې او بې پلانه جوړ سوي دي. او په پاکستان کې د جاسوسۍ او د ترګرۍ پر بند په تور نیول سوی هندي جاسوس کلبوشن یادو سره به نن د سپتمبر په 2 د هند سفارت چارواکي ملاقات وکړي. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې هند سفارتي چارواکو ته دغه اجازه د ویانا کنونشن او د نړیوالې محکمې د پریکړې په اساس ورکړی ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو اوریدل. پر پورتونو کې اوله مسله دا ده چې د قندوز نو وروسته طالبانو د پلوخمری په خار برید کړی دی. امنیتي چارواکو ویلي دي چې دوی د مخالفینو دغه برید شاته تمبوله، مګر د ورځې په جریان کې ټول لارې د موټرو د تګ راتګ په مخ بند وي. ګل رحیم نیازمن راپور را لېږلې ده.
په تخار کې پر دریو لسوالیو له بریدونو وروسته په شمال ختیځ ولایتونو کې د بریدونو لړۍ پراخه شوه. قندوز ښار هم تیر ورځ د سختو جګړو شاهد و. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قندوز برید د شپږ پنځوس تنو وسلوالو په وجلو سره تیر ماښام پای ته ورسید. د قندوز په برید کې د کورنیو چارو وزارت د شلو امنیتي سرتیرو او پنځه ملکیانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د قندوز اوسیدونکي عبدالغفور هوتک د قندوز نامنی د ځینو چارواکو د لټۍ سبب ګڼي. هغه وایي چې نور باید په قندوز کې د سیاسي سوداګرو مخه د دغه ولایت ځوانان ونیسي.
د قندوز په ځوانانو می غږ ده د نظام طرفداري وکړي. تنبل او اشخاصو حمایت په هیڅ عنوان مکوي.
د سیاسي تجارانو ته می هیله می تر داده چې بس تا نور که زړونه نه یخیږي نو زه فکر کوم چې موږ مجبور کوي چې در بسره ولاړ شو. نظام په هغه ناکاره ناباسه
قندوز پرته نن وسلوالو طالبانو د پولی خمری شاوخوا سیمو کې واړه بازارونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او جګړې د ورځې تر پای پورې دوام وکړ. د پولی خمری اوسیدونکي محمد کمال وایي چې وسلوال طالبان د کرکر د غره له سره پر ولایت باندې راکټونه ویشتلي دي، خو پولیس وایي چې په دغه راکټونو کې چاته زیان نه دی وخته. هغه وایي چې د تیر شپې رئیس د پولی خمری قندوز او مزار شریف پولی خمری او کابل پولی خمری لوی لارې بندې دي.
طالبانو د قندوز د دې سره شاوخوا کورونو کې دي همدغلتا او څنګه نیولې ده بیساتا کې افغان ځوانانو ته کې چې شایې کړې په تر کو سره توانې بږي کرکر کې هم جګړه خار خار ستا د دې خوا ته التام دی وای چې شاسوی دي خو دې ځای سیمه اوسیدونکو وای چې نه طالبان شته دي او چې کله افغان ځوانانو ورځي ده.
د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت هم وایي چې وسلوالو طالبانو غوښتل د پولی خمری پر خار د شمال له دوو خواو څخه برید وکړي، خو افغان ځواکونو یې مخه نیولې او د بندېدو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. بشارت وایي چې د ورځې په پای کې افغان ځواکونو د طالبانو حمله په شا کړې چې پنځه تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي او درې تنه یې پولیسو ژوندي نیولي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې هم د یو بم د چاودنې له امله اته ملکي کسان وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد وایي چې ملکي کسان چې په یو واړه موټر کې سپاره وو د سرک د غاړې په هغه ماین برابر شوي چې د وسلوالو طالبانو له خوا یې ښودل شوی وو. په وژل شوو ملکي کسانو کې وطنه نارینه او یوه میرمن شامله ده. دغه چاودنه نن له ماسپخین وروسته د خلاچي په کلي کې رامنځته شوې ده. د بغلان د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې په پولی خمری کې د روانې جګړې له امله یو شمیر ملکي کسان چې په جګړه کې ټپیان شوي وو روغتون ته وروړل شوي دي. په بغلان کې هم د جګړې له پیل سره د ځینو مخابراتي شبکو فعالیت بند شوی دی. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د پکتیا په مرکز گردیز کې یوې ولسی غونډې په جنگ کې د ښکېلو خواوو څخه ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دوی د طالبانو غوښتنې دي چې د جګړې نه لاس واخلي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ را کړی دی.
د گردیز په غونډه کې د پکتیا له مختلفو ولسوالیو راغلو ولسی خلکو او د سولې د ولسی حرکت ځینو غړو ګډون درلود. دوی د افغانستان په لرو برخې په جګړو کې د ملکي افغانانو پر مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړه. دینی عالم مولوی ګل آغا پر حکومتي سرتیرو او طالب جنگیالیو دواړو انتقاد درلود چې ګنې د عملیاتو او بریدونو پر مهال یې د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه نه ده کړې. د دې ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه وکړه.
په ورځ د قیامت چې الله پښتنه درنه کوي بیا یې زم بین قتل په کومه وجه دا مسلمانان قتل کړل بیا به څه جواب کوي؟ اے طالب جانه، اے عسکر جانه، د لزو روپو عسکره ځان د دوزخ ته بوته. تاسو خو به امیر نه یې روان په هغه ځای کې قبر ته ته روان یې. په ورځ د قیامت به د دې مظلومانو افغانانو سوال درنه کیږي.
د پکتیا اوسیدونکي داسې مهال د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غږ اوچتوي چې پرون او نن د کندوز او پلی خمری پر ښارونو د طالبانو په بریدونو کې نږدې شل ملکیانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په یو بل پیخه کې چې نن یک شنبه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې شوې د ملکی خلکو پر یو موټر د سړک غاړې د منچاودنې له کبله اته ملکیان وژل شوي دي. د ګردیز د غونډې ګډونوال دغه وضعیت د خورا ډېرې اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه دا ډېر د خفګان ډېر د شرم ځای دی چې مونږ تاسو په خلاصه سترګه ګورو چې ملکی تلفات زیاتېږي ورځ په ورځ او مونږ او تاسو خپل غږ نه اوچتوو. راځئ ډار له منځه یوسو تر کومه به مونږ او تاسو ډارېږ او خپل ځانونه له لاسه ورکوو.
علماو کرامو ته وایمه د ممبر نه غږ وکئ، په طالب یې وکئ، په دولت یې وکئ چې دا شی وژنې بندې کوي. دې وژنو ته نور د پای ټکی کېږدئ، د ویر په ټغر مو نور مکې نه وئ.
که څه هم په قطر کې د امریکا او طالب مراکشیانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته د خلکو هیله مندي زیاته شوې وه، خو پر کندوز او پلخمري ښارونو د طالبانو وروستیو بریدونو ځینې خلک ناهیلي کړي دي. د سولې ولسی حرکت غړي اقبال خیبر د ګردیز غونډې ته وویل تر هغه چې افغانان سره متحد نشي په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت تر هغه ډیر ستونزمن دی کومې چې په اړه فکر کیږي.
نو که موږ د دې وطن ټول خلک، ټول مشران، ټول په دې وطن مین انسانان ور نسو دې جابرینو ته کې ننو او صفا ورته وایو چې وروره یا یار سه یا بیزار سه، دا ډول خو نه سره کیږي. او که داسې ځان ځاني وه لکه اوس چې د په ټول افغان ولس کې، دا جګړه به 200 کاله لکه د هند په لویه ځمکه چې انګریز روانه کړې وه دلته به هم روانه وي.
د نننۍ غونډې ګډونوالو د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي تر څنګ په جنګ کې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې عامه تاسیسات او د خلکو کورونه د سپر په توګه ونه کاروي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د افغانستان د کورنۍ او چارو په خوانی وزیر علي احمد جلالي وایي په اوسنۍ شرایطو کې چې د کومه موافقه د طالبانو او د امریکا ترمنځ کیږي، شاید د تشدد په کمولو موافقه راغلي وي، نه د اوربند په مسله کې. د اوربند مسله باید د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ فیصله شي. علي احمد جلالي دا خبره د امریکا غږ سره په مرکه کې کړې ده. د مرکه لومړی برخه واوري. محترم جلالی صاحب، تاسو حالات ساری. مهم سوال د ولس سره او د ټولو رادیوګانو ژورنالیستانو سره دا دی چې د سولې د خبرې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ روانې دي او نن زلمی خلیلزاد کابل ته ورغلی دی، داسې ویل کېږي چې خبره نهایی ده. ستاسو توقع څه ده؟ ځکه ډېر جزئیات نه دي راوتلي د دې خبرو.
داسې ده چې په یو برخه کې خبره نهایی ته نږدې شوې ده. هغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ په دوه مسلو باندې موافقه ده. د سولې لپاره باید لوی متن ته سړی وګوري. انا په دې باندې سوله نه راځي افغانستان کې. سوله په دې راځي چې دغه څلور دغه مسلې چې موجي څلور مسلې په دغه ټولو کې موافقه راشي چې په هغه کې د افغانستان دولت شامل کیږي، بیا چې د بین الافغاني خبرې کیږي، په هغه کې به دا ټاکل کیږي چې افغانستان آینده به څنګه وي او د طالبانو نقش به څه وي، دولت نقش به څه وي او د خلکو رضا به څه وي. په دې کې هغه مهمه ده. په عین زمان کې د اوربند مهم ده. په دې کې په اوسنۍ شرایطو کې دغه موافقه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کیږي، شاید د تشدد د کمولو موافقه راغلې وي، نه د اوربند مسله. د اوربند مسله باید مهمه مسله ده. باید د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ باید دا فیصله شي. نو ځکه دغه ټولې مسلې چې یو ځای کې بالاخره بیا سوله په افغانستان کې راځي. صرف د امریکې او د طالبانو په منځ کې موافقه ټوله سوله نشي راوستلی.
طالبانو خو کومې مسلې چې مطرح کړې دي هغه د عسکرو د وتلو خبره ده او طالبان په دې تاکید کوي چې ټولې قواوې به وځي د ناټو او د امریکې د څومره چې موجود دي. مګر جمهور رئیس ټرمپ هغه ورځې ویلې چې دوی خپل عسکر کموي. دا به طالبانو مني؟ ویل کېږي چې طالبانو نه ده منلې.
تر اوسه پورې چې خبرې دي طالبانو دا منلې ده چې بالاخره به وځي. اما دا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې حالات څنګه دي.
بله.
افغانستان دولت له نړۍ سره ستراتیژیک شراکت لري. دا معنا دا ده چې د نړۍ هیوادونه هغه چې په افغانستان کې یعنی څه دلچسپیګان لري امنیتي، هغوی دې ته ګوري چې په افغانستان دا شرایط رامنځته بیرته نشي چې بیا هغه د دې سبب وګرځي چې په نور هیوادو باندې د افغانستان حمله وشي. نو هغه په دې پورې اړه لري. او په ابتدا کې دا ویل شوی ده چې یو تعداد اخر به وځي له افغانستان نه. په درې څلور میاشتو کې به یو تعداد عسكر وزي او باقي مونده به مربوط په دیوي چې په نور د سولې په نور اړخونو کې څه پیشرفتونه کیږي او دغه پیشرفت سره سم به د قواو وتل تعین شي.
دغه غوسنۍ وزه چې روانه ده د دوه حملې چې وشوي د غنن چې په پلخمري کې شوې ده او پرون په قندوز کې دغه حالات ته چې وګوري د عسكرو د کمولو خبره سيده
فکر کوم چې د ابتدایي عسكر وتل او د یو تعداد قواو د وتلو مسله دومره دغه اثر نه کوي ځکه چې امریکا دا واضح کړی ده چې د افغانستان له قواو سره د مملکتي او دفاعي قواو سره تر اخره مرسته کوي او که دغه جنگونه دوام وکړي دغه مرسته لا زیاتیږي د امریکا ځکه امریکا نشي کولی چې دا خطر په ځان ومني چې افغانستان بیرته د ترګرو ځالې په نام بدلش.
چرلی سره دغه سي جګړو کې لکه دغه اوس په افغانستان کې روانه ده تاسو کافي تجربه لري نظامی چارو کې هم د نور ملکونو کې هم په جګړو کې هم دغه سي حالت راغله ده په نور ملتونو هم ولسونو هم کدا یو استثنایی حالت ده.
البته نه استثنایی حالت نه ده له دوم جنگ نه راپدې خو کم د کمه 15 شپېته دغه سي جګړې شوې دي افغانستان کې بل اخر ځینې اکثریت د سولې لارې حل شوې دي په افغانستان منتها دی په داسې جنگو کې دوه اقلیت له بل سره جنگي کې یو اقلیت حکومت دی حکومت هغه رسمي خلک دي او زده او بل خواته ترګر دي یا شورشیان دي اکثریت خلک دي په افغانستان دوه خواي کوشش کوي چې د اکثریت ملاتړ ترلاسه کړي هر چا چې د اکثریت ملاتړ ترلاسه کړي هغه جنگ وړي او په افغانستان کې متاسفانه خبره دا ده چې تر اوسه پورې طالبانو ځان متحد ساتلی دی په ظاهرا دا چې په وطن کې څنګه دی هغه معلومه نه ده اما په افغانستان کې متاسفانه د تیرو 15 کلو کې د وحدت ملی حکومت کې سیاسي اختلافونه بيخي ډېر شوي دا طالبان له دغه استفاده کوي او شورشان چې ویني چې په افغانستان کې یو اجتماع نشته یا خلک
اتحاد او اتفاق
دا له دې استفاده کوي
دغه حالت هم خو ډېر بخښنه مزرعه کوم دغه حالت هم د هغه فیصله په اساس راغه چې امریکا پکې داخله و دا ځل به امریکا نه د څه توقع لري چې یو سم پریکړه او فیصله به وشي چې لکه تاسو چې ویلي او لکه دوی چې تاکید کوي چې بین الافغاني خبري به شروع کیږي او د دې په نتیجه کې به یو نظام راځي
هیله ده چې دا کار وشي ځکه څو ځلې چې ما په غیر رسمي مذاکراتو کې طالبان سره ګډون کړی په فرانسې کې په دغه کې دوی اساسا دکتاتوري ورته ارشه لبلې خو لبل ځای تروسو پوری باندې اوریدلی او نه می لیدلی دی چې دوی په خپل مستقلانه سره رقم فکر کوي هغه معلومیږي بین افغانی دغه کې به مذاکراتو کې به دا شی معلومیږي دوی مستقلی او کنه دی مستقل کچیرته مستقلی نو هغه د افغانستان ګټي باید په نظر کې ونیسي او په نتیجه کې او د افغانستان دولت هم په این زمان کې سوله داسې یو شی دی چې قبایلري هر خوای باید پریک اما دا به شخص نه پریکي باید د افغانستان د خلکو د آرزوګانو په اساس باندې دا پریکړه ده هغه انتخابات دي هغه نور حقوقي پروسسونه دي
مننه جلالي صاحب ډېر تشکر د خاغلی جلالي د مرکه پاتې برخه نن په مخامنې خبرونه کې خبريږي مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې ولایتونو ته د انتخاباتي موادو لیګل شروع کړی دي خو وایي چې ولسوالیو ته د موادو پر سوالو کې مشکلات شته ده مګر د انتخاباتو د سار ادارې ویلي دي چې د موادو پر سوالو کې دومره مشکلات نشته د دې او نورو اړوند مسایلو په حق له د حکمت سروش راپورټ ووري
د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د تیاریو په لړ کې هرات، بادغیس، فرا، پکتیکا او غزنی ولایتونو ته د ټاکنو حساس مواد لکه رای پاڼي، بایومټریک دسکاوي، رنګ او نور اړوند توکي رسیدلي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې اوس کندهار او شاوخوا ولایتونو ته د موادو د لیږد پروسه روانه ده. د ټاکنیز مهالویش لمخې کمیسون باید د وږي تر 22مې ټول مواد د ولایتونو مرکزونو او د تلې تر 15مې د رای مرکزونو ته ورسوي.
لوی غوخ زموږ پر وړاندې د پروسې پر وړاندې شته امنیتي وضعیت دی او د دې ترڅنګ زموږ یو شمېر ولسوالۍ دي چې هغه ته د ځمکې د لارې ناممکنه ده چې موږ د وکولای شو خپل انتخابات تر سره کړو د هوایي ځواکونو مسؤلیت دی او په دې برخه کې دوی له موږ سره همکاري کوي تر څو په ټاکلي وخت سره او د مغه د انتخابات او د پروګرام مطابق زموږ مواد همغه ولسوالۍ ته چې د ځمکې لارې ناممکنه ده چې هلته انتخابات وشي د هوا د لارې دوی په مغه ټاکلې وخت سره زموږ مواد درایورکونې مراکز ته واست ولسی
د افغانستان د ټاکنو د ساري دارې وای چې د ولایتونو مرکزونو ته د موادو په لیست کې کوم ستونزه نه ویني خو د ټاکنو دغه څارونکو لښ پېته تراوی لري پروتول سوالیت د موادو درسونی پاړه اندیشمن دي
داسې نه چې په دغه مواد په شکل د اشکالو د افراد او د اشخاصو چې هغه ښه نیت نه لري د لاسرسي وړ وګرځي او یا تخریب شي یا بغلا نیول شي یا وروسته د چې په شکل مداخله وشي چې تقریبا دغه د پروسې حساب ورکونه چې هغه د پښتون لاندې وړي او دا بیا جدي ننګونه ده.
په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسون وایي د ولسمشرۍ نه کاندیدان چې د وژت راتمې دوی ته د ټاکنیزو کمپاینونو د لومړۍ میاشتې مالي راپور نه دی وړاندې کړی د تخلف له امله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تور معرفي کړی دی.
تخلف انتخاباتی هست
در ټاکنیز تخلف دی کله چې د ولسمشرۍ نمندان زموږ د طرز عملونو د لایحو خلاف عمل کوي د همدې مطابق موږ هغه نه کاندیدان چې ټاکنیز تخلف کړی د شکایتونو کمیسون ته ورمعرفي کوو.
د ټاکنو کمیسون وایي ټاکل سوی و چې د تلې د شپږمې د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې په 15,303 مرکزونو کې رایه وکارول سي خو اوس امنیتي ادارو ورته ویلي چې شاوخوا 400 مرکزونه به د جدي امنیتي ګواښونو له امله تړلي وي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې ده چې د اردن د سیند په اشغال شوې سیمه کې میشت ناقل یهودان د دغه هیواد د خاورې سره یوځای کوي. د امریکا خبریالې ایزابیل کوکولی رپورټ راکړی دی.
نتانیاهو د اردن د سیند لویدیځې غاړې د الکانا په سیمه کې د یو ښوونځي د پرانستلو په مراسمو کې وویل
زه بیت ایشان امکوری של עם ישראל ואנחנו נבנה עוד אלקנה ועוד אלקנה ועוד אלקנה. אנחנו לא נעקור פה אף אחד. יש פה ילדים מגוש קטיף? יש? לא יהיו יותר גוש קטיף, לא יותר עקירות.
دا زمونږ ځمکه ده او موږ به ور باندې بل الکانه جوړ کړو او بل الکانه او موږ به هیڅوک له دې ځای نه بېځای نه کړو. آیا دلته له ګوش کاتف نه ماشومان راغلي دي؟ دلته به د ګوش کاتف په شان نورې قضایاوې نه وي او دلته به بېځای شوي څوک نه وي او د خدای په مرسته به موږ د یهودو ځمکنۍ تمامیت د اسرائیلو د ځمکې د یوې برخې په حیث او د اسرائیلو د دولت د یوې برخې په حیث ټولو ناقلو یهودو پورې ورسوو. دا سمدستي څرګنده نه ده چې کله به د نتانیاهو د ځمکنۍ تمامیت پلانونه عملي کیږي. د ژمنه وکړه چې د اسرائیلو د عمومي انتخاباتو نه د مخه د اپریل په میاشت کې دې ته ورته اقدام وکړي مګر په دې باره کې هیڅ اقدام نه دی شوی. اسرائیل د روانې میاشتې په آخر کې انتخابات کوي. نتانیاهو د اسرائیلو د خاورې پورې د ناقلو یهودانو د سیمو د نخلولو غوښتنه له محافظه کارو ګوندونو او افراطي رای ورکوونکو نه وکړه چې فلسطینیانو ته د ځمکې په ورکولو باندې اعتراض کوي. په هغو کوښښونو کې چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیل پیل کېدو لپاره کېږي چې له 2014 کال نه را په دوی خوا په ټپه درېدلې وي د ناقل یهودانو موضوع یوه له جنجالي موضوعګانو نه ده.
په اصراري حالت کې د ښوونې او روزنې دپاره د 2021 کال پورې 1.8 میلیارد ډالرو ته ضرورت دی چې د هغو 9 میلیونو ماشومانو او ځوانانو په ښوونځیو باندې ولګول شي چې په جنجالونو او نورو مشکلاتو کې راګیر وي. خبریال لیسا شلاین په دې باره کې د جنیو نه رپورټ رالېږلې دی.
دغه بودجه له هغه وخت نه را په دې خوا چې په 2018 کال کې په کار اچول شوې ده 500 میلیونو ډالرو ته رسېدلې ده. په دوو لومړیو کالونو کې د څه باندې 1.5 میلیونو هغو ځوانانو ته په نشتو هیوادونو کې په استراري حالات کې د تعلیم زمینه برابره شوې ده چې په جنګونو کې راګیر شوي وو خپل کورو کلي پرېښودلو ته مجبوره کړی شوي وو طبي آفتونو پر راغلي وو او د نورو ستونزو سره مخامخ شوي وو. پوهنه او روزنه انتظار نشي ایستلی په نامه د موسی مشره یاسمین شریف وایي د بورکینا فاسو او نیجر په څیر هیوادونو کې چې د ساحل د سیمې پورې اړه لري پوره پانګه چونه وشوه د ځمکې پر مخ له ټولو نه زیات ضرورت ورته احساسېده. دا وایي د جنګ د تکتیک د یوې برخې په حیث په کیمرون کې ماشومان د 2 کالو لپاره ښوونځي ته نه وتللي. د امریکا غږ ته وویل دغه استراري ښوونه او روزنه په خاصه توګه د هغو ماشومانو لپاره ده چې په وسلوالو نښتو کې ګیر پاتې دي کړاوې ګاللی دی ټولو هغه چا لپاره ده چې ذهني ټکانې خوړلې وي شریف خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
سو کول اٹ ایجوکیشن ریکوایرز mental health and psychosocial services. That's number one. And that is one of our absolute top priorities. Two, it requires inclusiveness and gender equality to ensure that every girl is put at the forefront, that they are no left the furthest behind of all those who are left furthest behind.
زګنو معیاري تعلیم ته دماغي سالمتیا رواني او ټولنیز خدمتونه پکار دي دا لومړی پړاو دی او دا زمونږ د لومړیتوبونو په سر کې راځي په دوهم پړاو کې تعلیم باید جامع او د جنس مساوات باید په نظر کې ونیول شي د دې ډاډ ورکړل شي چې هر جلی په مخ کې کتار کې راشي چې له نورو نه وروسته پاتې نشي شریف وای د بودیجې دغه موسسه د افغانستان د حکومت سره کار کوي چې نجونې بیرته په ښوونځي کې شامل کړي دا وای د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې بې ځایه شوو ماشومانو ته اوس د تعلیم زمینه برابره شوې ده ځکه نو دوی باید د جنجال پای ته د رسیدو پورې انتظار ونه کړي د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې د تازه وخت په راپورټ کې راغلی دی چې په نړۍ کې د څه باندې 1 میلیون مهاجر ماشومان نه نیمایي ښوونځي ته نه ځي شریف وایي له دغې بودیجې نه تقریبا 50% نه نجونې ګټه اخلي دا وایي شپږ 40% مهاجر او بې ځایه شوي ځوانان دي او 14,000 معیوب ماشومان دي دا وایي ماشومان چې ښوونځي ته ځي د ډیرو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې واکسین کیږي دا وایي هغه ماشومان چې ښوونې روزنې ته لار ونه لري د استثمارولو د بې ځایه استعمالولو د جنسي تاوتریخوالي په کم عمر د واده کولو امیندوارۍ او د وسلوالو ډلو په پوز کې په زور د شاملېدو سره مخامخ کیږي
د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ښځو لپاره ځانګړی ترانسپورتي سیستم جوړوي د دې وزارت چارواکي وایي چې د مالیه د وزارت لخوا د دې طرحې د بودیجې تاییدېدو ته پتمه دي او له هغې وروسته به د ښځو لپاره د خاص ترانسپورتي سیستم د پروژې په عملي کولو کار شروع کړي لیمې نیازی د کابل نه راپور راکړی دی
د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ښځو لپاره د ځانګړي خاري ترانسپورتي سیستم طرحه جوړه کړې ده د دغه وزارت ویان مهدی روحانی امریکا غکته ویل چې دغه طرحه وروسته شوې او د بودیجې د تایید لپاره مالیه وزارت ته لیږدول شوې ده ښاغلی روحانی زیاته کړه چې د ښځو لپاره خاري ترانسپورت به لومړی د کابل ښار په ګډه ګوډه سیمو کې جوړ او وروسته به نورو سیمو ته وغځول شي
زموږ د وزارت لخوا سروې ترسره سوه موږ په لومړي قدم کې 50 ملي بسونو ته اړتیا لرو چې د کابل په مرکزي سیمو کې فعالیت وکړي د همدې طرحې پر بنسټ موږ بودیجې ته اړتیا لرو موږ طرحه او بودیجوي موضوعات تکمیل کړي دي
د ترانسپورت وزارت وایندویل چې دغه سیستم د موټرونو چلون کې به لومړی سړیان وي چې وروسته به بیا ښځو ته هم زده کړې ورکړل شي دغه طرحې بودیجه 50 میلیون افغانۍ سنجول شوې ده د مالیې وزارت وایند شمروز خان مسجدي امریکا غږ ته وویل چې دغه طرحې بودیجه د 1490 مالي کال په بودیجه کې ځای نه لري او ځینې موارد هم واضح نه دي
در سال جدید مالی امرایشان در این مورد صحبت میکنیم
په نوی مالی کال کې په دې اړه خبرې کوو خو اوس موږ بیرته دغه طرحه د دوی محترم وزارت ته زموږ د تخنیکی ټیم له نظریاتو سره ولېږه ځکه په ځینو ځایونو کې وضاحت موجود نه و نو ځکه خپل نظریات ولیکل او بیرته مور ولېږله
د افغانستان په لویو ښارونو کې د منظم ښاري ترانسپورت نه موجودیت یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي خو جنسي ځورونو او ناوړه ټولنیزو دودونو بیا د ښځو دغه ستونزه دوه برابره کړې ده د کابل ښار یو اوسیدونکي ګلالۍ په دې اړه داسې نظر لري
د کابل ښار ډېری سیمې دي چې هلته هېڅ ملي بسونه نشته ده مثلا موږ د کابل ښار 12 ناحیې کې اوسېږو هلته ملي بس اصلا نشته چې څوک رفت آمد پکې وکړي نو دا د ښاریانو لپاره ډېره یوه لویه ستونزه ده
په افغانستان کې د شاوخوا 19 کلونو په تېرېدو سره لا هم دغه هیواد هیڅ یو خر منظم ترانسپورتي سیستم نه لري. سره لدی چې حکومت په کرات ویلي چې خاري ترانسپورت جوړوي، خو لا هم په دغه خبره کې پاتې راغلي دي.
درنو اوریدونکو، د آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. سوشي بوکي د امریکا غږ آشنا رادیو دری